یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په تړاو موافقې ته نه دی رسېدلې، خو د سولې عالي شورا وایي چې دغې غونډې ته خپل استازي لیږي. نن دوشنبه ده، د لړم عقرب 14 د نومبر 15. په پیل کې له اجمل ان نه خبرونه اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه ده رسېدلې، او د حکومت کوم استازی به هم د غونډې کې ګډون ونه کړي. د امریکا متحده ایالات او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینات کوي، او د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بمي چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان وژلي او یو شمېر نورې ژوبل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دی رسېدلې، او د حکومت کوم استازی به هم په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دې وزارت ویان صبغة الله احمدي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې عالي شورا به په دغه غونډه کې د خپلواک بنسټ په توګه برخه اخلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی. دا یې نه دی ویلي چې په دغه غونډه کې به د یادې شورا په استازیتوب څوک برخه اخلي. ټاکل شوې ده چې په مسکو کې د روانې میاشتې په 9 یعنې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. ویل کېږي د مسکو چارواکو ویلي دي چې په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو په شمول د امریکا د متحده ایالاتو، هند، چین او همدارنګه د پاکستان او ایران په شمول د منځنۍ اسیا د 5 نورو جمهوریتونو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالات او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینونه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه کوي. که څه هم په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جنګ اون سره تر کتنې وروسته واشنگټن له جنوبي کوریا سره د سترو پوځي تمرینونو ځنډول اعلان کړل، خو امریکایي مقامات وایي نننۍ تمرینونه محدود دي او یوازې 1500 سرتیري به پکې برخه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سی بی ایس ټلویزیون ته پرون وویل د شمالي کوریا له چارواکو سره د کوریا ټاپو وزمه د غیر اټومي کولو په اړه د امریکا د غوښتنې او د دواړو هیوادونو د دوهمې سرمشریزي په تنظیمولو خبر وکړي. د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بمي چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان وژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. داعش ډلې د دې چاودنو چې د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د ماښام د ګڼې ګوڼې په وخت وشوي مسئولیت پر غاړه اخیستی دی. د عراق حکومت او لویدیځو متحدانو یې ویلي چې که څه هم په عراق کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ فرقهیي تاوتریخوالی کم شوی، خو دا هیواد لا هم د داعش او القاعده ډلو له ګواښونو سره مخ دی. د داعش وسلوالې ډلې چې د عراق ځینې برخې لاندې کړې وې په دې وروستیو کې ترې پراخې سیمې نیول شوې دي، خو ویل کېږي چې لا هم په پټه د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه لري او کولی شي خپل بریدونه تنظیم کړي. د مصر امنیتي ځواکونه وایي هغه 19 وسلوالې پرون وژلې چې ګمان کېږي پر مصري قبطیانو یې د نومبر د 2 نیټې برید کړی و. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویل دا وسلوالې په المینیا ولایت کې چیرته چې پر قبطیانو برید شوی و په نښه کړي. د نومبر په 2 نیټه پر قبطي عیسوي زیارت کوونکو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي وو. داعش ډله پرته له دې چې جزئیات ورکړي د دغې حملې مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی دی. قبطیان د مصر د نفوس شاوخوا 10% کې برخه جوړوي. دا خبرونه
تاسې ازادي راډیو ته واژیست. دا سل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په تړاو موافقې ته نه دی رسېدلې، د سولې عالي شورا وایي چې دغه غونډې ته خپل استازي لیږي.
ما تا روز به توافق نرسیده و قرار است یک هیئت از سولې عالي شورا برود، از حکومت کسی نه.
د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د بیلابیلو دریځونو په اړه مو د کابل په هنتون یو استاد ژغولی.
په دې باندې موږ هم اعلان کړي وو چې حکومت څنګه د شورای عالي د سولې په هغه اعلان کوي چې موږ اشتراک کوو، او دوی اوس وایي چې موږ تر اوسه جوړ نه یو راغلي.
په بل راپور کې اوري چې په غزنی ولایت کې هم د ملي اردو سرتیرو او هم وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بهرني موضوعاتو کې پر ایران د امریکا د بندیزونو له پیل څخه سر له ننه دغه بندیزونه پیلېږي. په دې اړه راپور درته خپروو. د زهرو کاروان 19 پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. په دې غرمنۍ خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپ ورځپاڼه ته هم کتنه کوو چې نن یې په خپلو پاڼو کې څه لیکلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دی رسېدلی او د حکومت کوم استازی به هم په دې غونډه کې برخه وانخلي. د دغه وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې عالي شورا به په دغه غونډه کې د یو خپلواک بنسټ په توګه ګډون وکړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی. دا یې نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به د دې شورا په استازیتوب کوم کسان برخه واخلي. اجمل تورمان دا مسله تعقیب کړې په سټوډیو کې دی او نور جزئیات له ده څخه اورو.
بله سالی سپتا سیاو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له مسکو سره تر اوسه پورې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي او د حکومت کوم استازی به هم په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې به د سولې عالي شورا د خپلواک بنسټ په توګه ګډون وکړي. ښاغلی احمدي ویل
ما تاسو به توافق نه رسیدئ و قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح بره، از حکومت کسی نیست. به شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک میکنن و ما تا زمانی که روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و زمان برگزاریش به توافق نرسیم، روی جزئیات توافق نکنیم، طبیعتا یک چنین چیزی است.
دا موضوع په داسې حال کې ده چې یو شمیر روسی رسنیو د بهرنیو چارو وزارت د غیواد بهرنیو چارو وزارت په والو ویلي چې دغه ناسبه دروانه میلادي میاشتې په نهمه یعنی دراتلونکو جمعې په ورځ جوړ شي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه ناسبه ته د ایران، چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، امریکا، پاکستان او طالبان واستازي او دغه شند په خاني ولسمشر احمد کرزي په ګډون یو شمیر مشهور افغان سیاسي څیرې هم بلل شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته دروان میلادي کال د اگست په میاشت کې جوړ شي، خو یا د غونډه هغه مهال د کابل په غوښتنه وزنډي. دا په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په ناسته کې د خپل ګډون ډاډ ورکوي، خو دا نه وایي چې په دغه ناسته کې به د یاد شورا په استازیتوب کوم کسان برخه واخلي. خو د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې دوی به د حکومت په استازیتوب ګډون وکړي. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلي طاهری خبرې هم
د افغانستان سولې لپاره چې مسکو کې غونډه تدویر کیږي، هغه کې د افغانستان د سولې عالي شورا او لوړ پوړي هیئت چې څلور تر پنځه شپږ کسان وي ګډون کوي او د افغانستان په نمایندګۍ ته ګډون کوي.
سالی صاحب دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي شورا دواړه مجلسین ولسی جرګه او مشرانو جرګه دواړه ویلي چې د افغانستان استازي باید په دغه غونډه کې په یو قدی دریس سره ګډون وکړي تر څو د سولې لپاره زمينه برابر شي او په دغه ناسه کې د سولې لپاره دوی خلابګری وکړي. بله
ډیره مننه له اجمل تورمن څخه. مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې موافقه ته نه دی رسیدلی او د حکومت کوم استازی به د مسکو په غونډه کې ګډون ونه کړي. خو د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان په استازیتوب د غونډې ته خپل استازی لیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې په تړاو د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا دریزونه مختلف دي. د سیاسي مسایلو ځینې تحلیلګران وایي چې دغه دواړه حکومتي بنسټونه دي او باید یو واحد دریځ ولري. له ډلې د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپی زموږ همکار اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
والله په دې باندې موږ هم حیران کړي یو چې حکومت څنګه د شورای عالی د سولې د افغانستان د حکومت زیږنده ده، خپل حکومت جوړ کړی ده او هغه اعلان کوي چې موږ اشتراک کوو او دوی اوس وایي چې موږ تر اوسه جوړ نه یو راغلي. خو زه فکر کوم چې دا د سولې پروسه د افغانستان امریکا خپل لاس کې اوس نیولې ده، نه غواړي چې هیڅ بل مملکت په دې کې دا ډول اقدامات وکړي چې یا طالبان د دوی نه وتري او یا مختلف ګروپونه پکې پیدا کړي چې یو وایي زه دا سوله غواړم بل وایي، زه هغه سوله غواړم بل وایي، زه نه غواړم ایدو دپاره حکومت زمونږ تصویب نشي نیولی.
یعنی فکر کوي پوهان صاحب چې د سولې شورا او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید لږ تر لږه په دې برخه کې یو دریځ ولري؟
باید یو دریځ ولري، ولې چې دا حکومتي شورا ده د افغانستان د پاسه نه جوړه شوې ده، دا سره بیل اهداف او بیل لارې باید تعقیب نه کړي. نه پوهېږم چې دوی ولې یا که هغوی ته یې ازادي ورکړي بیا په ازادي د سولې د شورا کې دوی لاس وهي هغه صلاحیت اخلي، نو معنا یې دا ده چې سولې شورا باید رسمن ړنګه کړي، نو بیا په کار نه ده. حکومت خوښه چې بیا اشراف کوي که نه کوي.
نو د دواړو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت او د سولې شورا دغه بیل بیل دریځونه ستاسو په نظر باندې څه په ډاګه کوي؟
زه همدغه وایم چې وزارت خارجه او حکومت د دوستانو د امریکایي د سلام مشورې نه بغیر هغه نه غواړي په دې کې اقدام وکړي. اما د سولې شورا مستقلانه یو عمل کړی دی، په دې لحاظ دوی سره په اختلاف کې دي. زه داسې فکر کوم، اما دوی هېڅ شی نه دي برملا کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې د عالی شورا ترمنځ دغه ټکر ساس په نظر باندې د مسکو په ناسته باندې نو څومره منفي تاثیرات درلودلی شي؟
دا منفي تاثیرات لري. اصلا هغه طالبان بیا په آینده کې د حکومت سره کښېني، سولې عالی شورا خو خپله دښمنه ګڼي اصلا، او نه بیا دوی کوم لاسته راوړنې به ولري، دا د سولې پروسه تخریبوي.
د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې په داسل کې چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې په اړه د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالی شورا مختلف دریزونه لري. د سیاسي مسایلو تحلیلګران وایي چې د دواړو حکومتي بنسټونه دي او باید یو واحد دریز ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په غزنی کې ولایتي چارواکي د 22 وسلولو طالبانو او 13 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. جزئیات د حبیب رحمان تاثیر پر راپور کې.
دولتي چارواکي وایي د غزنی په 22 کې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د خوګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز او مالستان ولسوالیو کې 13 تنه امنیتي سرتیري او 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوري زیاتوي تیره شپه وسلوالو طالبانو د خوګیانو ولسوالۍ د عطا محمد کاریز په سیمه کې د ملي پولیسو او ملي اردو په یو قرارګاه همدارنګه د مالستان ولسوالۍ په کندلاغ او چار سیمو کې بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې 13 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. نوري زیاتوي په دغه نشته کې 13 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وشته ده چې 22 تنه یې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
مخالفینو د خوګیاڼو ولسوالۍ اړوند د کاریز عطا محمد په سیمه کې د ملي اردو او ملي پولیسو په ګډې یوې امنیتي پوستې برید ترسره کړ، او دغه راز د مالستان ولسوالۍ په کندلار او اوچار سیمو کې هم نشته شوي دي. په دواړو ولسوالیو کې ټول کال 13 تنه امنیتي سرتیري په شهادت رسېدلي دي، 3 تنه ټپیان شوي دي، او دغه راز مخالفین چې 14 تنه په مالستان او 6 تنه هم په خوګیاڼو ولسوالۍ کې دي چې ټول کال 12 تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي، او د 15 په شاوخوا کې دوی په دواړو ولسوالیو کې ټپیان لري.
بلور ته وسلوال طالبان بیا د پولیسو شمیره زیاته یادوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې د غزنی مرکز ته څیرمه د خوګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز کې په برید کې 13 سرتیري وژلي او 6 تنه نور ټپیان دي چې ځینې وسلې او مهمات یې هم لاسته ورغلي دي، خو د خپلو جنګیالیو په اړه یې څه نه دي ویلي.
په غزنی کې مو د وسلوالو طالبانو او افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه راپور واورید. په افغانستان کې د غرمې 12:15 کېدونکي دي. یوسف خان زدران اقتصادي خبرونه لولي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی حکومت به د خپل توان سره په کابل کې د سوځیدلې مارکیټونو له زیانمنو سره مرسته وکړي. ښاغلی عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته خبرې کولې وویل حکومت یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې دا پېښه وڅېړي او تمه ده چې له هغې وروسته اړوند بنسټونه خپل رول ادا کړي. د جمعې په شپه د کابل په خیرخوا مارکیټ کې د اورلګیدنې له امله چې وروسته بیا نږدې نورو مارکیټونو ته هم وغځېد ګڼ دوکانونه وسوځېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په دغې اورلګیدنه کې سوداګرو او هټیوالو ته میلیونونه ډالره زیان رسیدلی دی. په خیرخوا، کابل، زرنگار او اتفاق مارکیټونو کې تر ډیره برقي سامان آلات، موبایلونه او د کور د اړتیا وړ نور وسایل خرڅېدل. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي چې د یوې اونۍ په موده کې د تیر سیستم څخه په استفادې سلګونه میټریک ټنه مڼې پاکستان ته صادرې شوې دي. د یاد وزارت څخه په خپرې شوې یوې ویډیو کې راغلي چې په دغو مڼو کې تر ډیره د میدان وردګو ولایت مڼې شاملې دي. د مڼو په صادراتو کې د ډیروالي دا خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د میدان وردګو د کرنې رئیس ولید احمد تاسل تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال د دغو ولایت د مڼو حاصلات له 90 ټنو اوړي. خو له دې وړاندې وړمه اونۍ ځینو سوداګرو شکایت درلود چې د مڼو له ډیروالي سره سره پاکستان هغوی واته دوی د مڼو صادرات نه پرېږدي او په تورخم کې یې درولي دي. د افغانستان د کرنې وزارت بیا وایي چې دا بندیز یوازې په هغو سوداګرو لګېدلی چې د نورو هیوادونو مڼې د افغانستان له نوم څخه په استفادې پاکستان ته صادروي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي اوړو یوه 50 کیلویي بوجۍ 1340 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1260 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پیټرول په 950 افغانۍ او ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 50 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 503 افغانۍ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوسم د دې خبرونې یو بهرنی موضوع تعقیبو. د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران پر تیلو د هغو پر انتقالاتو، کښتۍ جوړولو او مالی چارو پر سکتورونو تازه بندیزونه نن دوشنبه لګول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه ګڼلې دي. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره. د فریبا جان، دغه بندیزونه د امریکا لخوا رسمن تر دې شیبې اعلان شوي؟
سلسب امریکایی چارواکو لسم دستی پر رسمی ډول دا اعلان نه دی کړی، خو د نن ورځې چې د نومبر 15 نیټه ده، د ورځې له لومړیو څخه دغه بندیزونه نافذ دي. تک وړاندې د امریکا دولت ته خبره کړې وه. او دا به دویم چې دا د واشنگټن لخوا داسې وه هڅه ده چې غوړي تهران خپل چلند بدل کړي او هغه څه ختم کړي چې د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د ایران منفی مداخله بولي. د دغه نوې اقداماتو د یوې برخې په توګه سپینې ماڼۍ د ایران د تیلو پیرودونکو ته خبرداری ورکړی و چې له دغه هېواده د تیلو اخیستل صفر ته ورسوي او د سرغړونې په صورت کې به د امریکا له مجازاتو سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر وایي دا به معلومه شي چې په ایران کې څه پیښیږي.
پری بجانې تر دې مخکې د ایران رهبر ویلي و چې امریکا په دغو بندیزونو سره وښوده چې تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده. آیا د دغو لګول کېدونکو بندیزونو په اړه د ایران حکومت تر دې شېبې څه عکس العمل ښولی؟ تازه
بلې، د ایران ولسمشر نن سهار وختي د همدې مسلې په تړاو پر دولتي ټلویزیون خلکو ته په وینا کې ویل چې ایران به د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکوي او دا بندیزونه به مات کړي. حسن روحاني نن وویل چې امریکا غواړي زموږ د تیلو خرڅلاو صفر ته ورسوي، خو ایران به د دغو بندیزونو د ماتولو تر حده پورې د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکړي. تر دې څو ساعته د مخه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا لخوا پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه وبلل. تر دې یوه ورځ د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سی بی ایس ټلویزیون د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ایران به د امریکا د بندیزونو د بیا پیلېدو په نتیجه کې خپل پخوانی چلند بیا پیل کړي، وویل چې موږ ډاډه یو چې ایرانیان به داسې پرېکړه ونه کړي. پومپیو مشخصا اروپا ته خبرداری ورکړ چې اروپایي شرکتونو ته اجازه ورنه کړل سي چې هم له ایران سره راکړه ورکړه ولري او هم له امریکا سره. نو تمه ده چې واشنگټن د هند، چین او ترکیه په څیر هیوادونو ته چې د ایران د تیلو لوی مشتریان دي، یو څه وخت ورکړي څو د تیلو د اخیستلو اندازه صفر ته ورسوي. مایک پومپیو دا هم ویلي چې ډاډه دی چې ایران خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. امریکا ته روان کال په مې میاشت کې له ایران سره د 15 جمعیه اټومي قدرتونو له موافقې ووت او د بندیزونو د بیا پیل هوډ یې وکړ. امریکا وایي تهران د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ او ځینو نورو ورانکاریو د دې موافقه اصلیت تر پښو لاندې کړی دی.
ډېر مننه له فریبا ظاهر څخه مو وردل چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران پر تیلو د هغو پر انتقالاتو د کښتۍ جوړولو پر صنعت او مالی چارو تازه بندیزونه نن دوشنبه لګول کیږي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیا روغتیایي چارواکي وایي د واکسین په تیره دوره کې د دغه ولایت په درو ولسوالیو کې د ګوزڼ واکسین په تطبیقولو نه دي بریالي سوي چې له کبله یې په سلګونو ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې سوي دي. اصیل ځاځی راپور لري.
د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې دوره کې به د پکتیا ولایت د دیارلس ولسوالیو څخه په دولس ولسوالیو کې د پولیو یا ګوزڼ واکسین تطبیق شي. د یاد ولایت د روغتیا ریاست چارواکو د ګوزڼ واکسین د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل چې په تیره دوره کې د واکسین تطبیق ټیمونه ونه توانیدل چې پکتیا ولایت په درې ولسوالیو زرمت، وای زادران او جانیخیلو کې ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي، خو په دې دوره کې د زرمت او وای زادران په ولسوالیو کې ستونزې هوارې شوې او یوازې به په جانیخیلو ولسوالۍ کې ستونزه ولري. دا چې په یادو ولسوالۍ کې د واکسین د نه تطبیق لامل څه و او د په اړه د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
تیره دوره کې موږ بعض ولسوالیو کې ستونزې لرلې، لکه مثلا زرمت او وزادران او چاغم د مشرانو په همکارۍ باندې هغه حل کړل دي چې تیره دوره کې کمپاین نه و شوی، دا پیره به کمپاین کیږي. یوازې د جانخیل ولسوالۍ کې یو ستونزه موجوده
ده. د احمدزی په خبره په جانخیل ولسوالۍ کې ستونزه داده چې واکسیناتوران کور په کور د ماشومانو د واکسین کولو مسولیت لري، خو د سیمې اوسیدونکو وایي واکسیناتوران د جماعتونو ته ورځي، خلک به ماشومان وروړي او واکسیناتوران د کور په کور نه ګرځي. احمد زیوال:
موضوع هم دا شاید چې کور په کور منګه واکسین تطبیقو، ځکه منګه د کور په کور چې ماشومان راغواړو په مغه ځای کې ستونزې وي، خلک نشي راوړلی، نو جماعت په جماعت لږ ستونزه وي، بعضې کورونه له جماعتونه لرې وي، هغه ماشومان نشي رارسولی، نو موږ ماشومان ډېر پاتې کیږي.
احمد زیاته کړه دوی هڅه کوي چې د قومي مشرانو ولایتي ادارې په مرسته په جانخیل ولسوالۍ کې یاد ستونزه هواره کړي. د احمدزی په خبره په دې دوره کې به د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او اړوندو دولس ولسوالیو کې به 191,913 تنه ماشومانو ته د ګوزڼ واکسین تطبیق شي. پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د 2012 میلادي کال را په دېخوا په کې د ګوزڼ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې. اصیل ځای، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبر کړي.
کابل چاپ ورځپاڼه په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې د موضوع په اړه غن مطالب لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه د خپل نننی غنې په یو مطلب کې لیکلي: مشرانو جرګې له حکومت غوښتي چې د سولې له هڅو نه د ښې استفادې په منظور د مسکو په ناسته کې له قوي دریځه ګډون وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د مشرانو جرګې غړو په خپل پرونی ناسته کې په دې ټینګار کړی چې افغان حکومت باید د سولې لپاره له هر رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي. ویسا مشرانو جرګې د دوهم راستیال آصف صدیقی په اوله لیکلي چې افغان حکومت باید د مسکو په ناسته کې ګډون او په هیواد کې د سولې لپاره په خطو غاله بیګری وکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. دنیا لیکلي چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د افغان حکومت په استازیتوب به د دوی یو شپږ کسیز پلاوی د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي. خو ورځپاڼې د دغه شورا د ویان سید احسان طاهری په اوله لیکلي چې یاد کسان تر اوسه مشخص شوی نه دي. دنیا په خپل یو بل مطلب کې د افغانستان د سولې په اړه لیکلي چې ډیر ژر به د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان د دینی عالمانو ناسته جوړه شي. په مطلب کې راغلي چې په دې اړه خبرې کابل ته د اندونیزیا د عالمانو د شورا د رئیس په سفر کې او د سولې د عالي شورا له غړو سره په کتنه کې شوې دي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې د یادو هیوادونو د دینی عالمانو ترمن لومړی ناسته د روان کال په سور میاشت کې په اندونیزیا کې جوړه شوې وه چې په ترڅ کې انتحاري حملې د اسلام د اصولو خلاف وګڼل شوې او د افغانستان د جګړې لښکې لغاړو وغوښتل شول چې سوله وکړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې چین او پاکستان د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې پاکستان او چین د افغانستان پر موضوع د همکاریو پر پراختیا او د افغانستان په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې په ملاتړ ټینګار کړی دی. ورسپانې دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اوله لیکلې او ویل شوې چې دا خبره تازه په چین کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د چین د ولسمشر ترمن په کتنه کې شوې دي. اطلاعات روس خپلواکي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې د سولې په خبرو کې د ښځو پر رول او ګډون ټینګار کړی دی. اصلاح دولتي ورسپانې د مسکو ناسي په تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي د افغانانو هیله دا ده چې د سولې په خبرو کې د طالبانو واک وي نه د بل هیواد یا کومې استخباراتي ادارې. په مطلب کې راغلي چې د سولې په تړاو د مسکو د ناسي په خبرو کې باید دوکه او کوم سیاسي چل نه وي او صداقت پکې موجود وي.
د ناسا یو ستور بیړی له څه باندې لسو کلونو فعالیت وروسته له کاره لویږي. نور لیسمت سروان اوري.
له کیپلر ټیلیسکوپ وروسته د ناسا دوهمه فضایي وسیله دان ستور بیړی په یوه اونۍ کې د تل لپاره له کاره لویږي. د ستور بیړی یو لس کاله کار وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دا به په یوه اونۍ کې د ناسا دوهمه فضایي وسیله وي چې له فعالیت غورځي. وروسته له دې چې کیپلر ټیلیسکوپ مړ یا ګل شو، د کنټرول له مرکز سره د دان ستور بیړۍ ارتباط پرې شو. دا په داسې حال کې ده چې د ناسا په وینا د دان ستور بیړۍ سونګ په خلاصي دوول. د دې ستونزه سبب شو چې ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره د دې وسیلې د فعالیت د درېدو اعلان وکړي. دان لومړنی ستور بیړۍ و چې د مریخ او مشتری ترمنځ د یوې کوچنۍ سیارې په کمربند کې د یوه فضایي شي په مدار کې راڅرخېده. دان همداراس له دې نظره هم لومړنی ستور بیړۍ و چې د مځکې له مداره د باندې تر دو شیانو راوڅرخېده. دا یولس کلنه ستور بیړۍ د ویستا په نوم له سیارګۍ راچورلېده او پر دې سربیره د سیروس په نوم د یوې کوچنۍ سیارې تر شاوخوا راوګرځېده. هم کیپلر ټیلیسکوپ او هم دان ستور بیړۍ تر خپل اټکل شوی وخت زیات موده په فضا کې فعال پاتې شول.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاو درامان له فکتیکا نه خبرې کوم. موږ سره د مایبینو د ترکیې د سخت چلن کې د موږ پیسې 2006 نوي کال تر 2009 نوي کال پورې موږ ته نه در کړل شوي. موږ ته سپکې سپېرې ویل کېږي. موږ دا څه وکړو دغو سره په لوکو چارواکي او غټ غټ چارواکي د دې غمه ولې نه خوري؟ دا روغتونونه ولې نه بندوي؟ له موږ نه غلاوي کوي، له موږ سره ظلم زیاتی کوي. موږ لوکو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی ته خپل سزاد خپل وخت سره وای کړی شي. موږ هېڅ له وسه نه کېږي. موږ ته خپل تنخوا کاري راکمه کېږي. موږ 50% دی 50% موږ ته راکمه یا 50% پرېږدي. د دې غمه دې وخوړل شي. د لوکو چارواکو څخه او د شمشر افغاني څخه چې موږ د پکتیکا له والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ د دوی مخ نوای نور وخت نن سن د خدای په امان. السلام علیکم.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نور محمد نوری د ایرمن ولایت د باباجی د سیمه سیمه تاسو ته پیغام پېښ ما پیغام دغه دی د ایرمن ولایت لوړپړو چارواکو ته په څنګه چې د چانجیر او شمالانی او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ. الته امنیت رئیس موږ غواړو چې لوی مانده او کوپای کې او باباجی په سیمه کې حکومت عملیات وکړي. د کوم پوسټي و چې موږ طالبان سره ډیر بازار موږ ته وشه غواړي موږ هر ورځ کوي وي موږ ته پښ کوي موږ د حکومت غواړو چې ډیر ډیر سم عملیات وکړي د باباجی په سیمه کې او باباجی
بل السلام علیکم. زه د نظمنامه او ساتنمنې ما د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماشونه نه دي حواله شوي او خواهش مې د لوړپورو چارواکو څخه دغه دی چې دا زموږ ماشونه حواله کړي. موږ خو مشکلات ډېر لرو، په سخت ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش هم درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. حکمت الله مینوال زابل په خپل سمیس کې لیکلي ز خپل د مسکو غونډې ته نه يم هیله من ځکه چې د امریکا په نشټون کې دا ډول غونډې ګټه نه لري. عبد الواحد مدقیق لوګره. حکومت باید له داخلي کډوالو سره مرسته وکړي چې په دې ژمي کې له سخت سون سره مخامخ دي. قاری اټک افغان لوګشتل کلی چې د طالبانو پاسپورتونه د کوم ځای دي چې د افغان حکومت له اجازه پرته په غونډو کې ګډون کوي؟ د خبره چې د طالبانو د قطر دفتر د تمویل او تجهیز مرکز بدل شوی دی. عبدالمنان زابل لیکلي د زابل په
ټول ولسوالیو کې د اریبا یا ام ټي ان شبکې انټنونه کار نه کوي. د افغان بي سیم شبکې مصارف زیات دي. قدیر خان تکین لیکلی چې د جمهور رئیس سفر باخته څرګند پیغام ورکوي چې جمهور رئیس اصلاحات غواړي نه توپیر. او د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی چې ولسمشر غنی تر اوسه پورې د 1415 ښوونکو معاشونه هیڅ نه دي زیات کړي. په دې معاش دیوی کورنۍ گزاره هم نه کیږي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. زما حق زمرایا پروګرام په همدې خبرونه کې د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدل سي. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سو